فاصل کې زه د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیان نومېږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بے دندم درلودله. نو ما دغه خپل ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شامیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب پتیله چې زه باید مرکز ته لاړ شم او هلته خپل روحانه لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډیر کشرم په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبی چې دا هغه په خپل وطن کې وولي. زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیرو. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته نو زه بیا روحان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوي دي. بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روحان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم. او هغه زما د خوښې پوهنځی هم و چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځي و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګه بیا ماستری مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هیواد بهر ده. نو دا غږ زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسو
په شي سپ تاسو ول چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات والی دي انګلیسي ادبیات مو والی دي او علاقه مو دغه ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و کوم مضمون کې تکړه وی مکتب کې څومره راوي
ز په مکتب کې زه په د ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم او ریاضي او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راتلل زره سخت ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومل یا دینی علوم چې کوم لږ کې مزډي زیات لایق وم ولی په ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسوبرم چې کوشش کوه د اقل یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړه نه و ام ځا مغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې بوي نه خدای مو کړند نه ناکامي ساته وو نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې بوي ولی په ټوله کې زه متر نه هم صرف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم تتلو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه مونږ نور مکاتب ته ولېږلو هلته چې کله ولېږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو. درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه بلکې دا زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و بیا مونږ تقسیم کړلو روښان لیسه کې په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجود دی. نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمر شي څوک غواړي دوم نمر شي. نو دغه کله چې موږ روحان لیسې ته لاړلو هلته دغه زموږ سالم رقابت له منځه لاړ په دې معنی چې هغه ملګري چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسم صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمیدو وه او هغه او دا ډیر مهم صنفونه دي لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کیږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د باعث شو چې زمونږ بیا لږ زره علاقه مندي له درس سره کم کړه. ولې خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږه غد ملګرتیا ماحول جوړ شو، بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپل زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه، چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولې هغه د نمرو کټګوري چې واز مونږ له 15 کته و بیا په دولسم کې، ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون، هغه د صنف ماحول، هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله.
یعنی د دینه ښکار چې تاسو ډېر اجتماعي کس وي، ملګرتیا او ملګرو شتون د ډېر ضرور په صنف کې ساتلو لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، اوس چې کاناډا ته تللی یاستئ، اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي، دې مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوال سیمو او خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي، څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره ورسته ځو هغه مره خوندور کیږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډیر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغه ډیر خو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپل ولسوالۍ خپل سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند و چې متاسفانه بیا باغې ته موږ هیڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلې. ولې امیدوار دي، ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې څومره د خارج ژوند ته نږدې کېږي، څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي، هلته فرصتونه زیاتي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېریږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چو، هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو، هغوی به ما ته زده کړې راکولې. او همچنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایق شاګرد وم، یعنی په لومړي ځل ځال ته شاګرد وم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زموږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب ځال ته د یو نوښتګر مطالعه هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې. نو د دې دپاره زه لایق زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه وو. هلته چې د هغه پخواني استادانو هم اکثره د نهم نه فارغ ول، چاتر یو لسمه پورې مکتب لوستی وو، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم، لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شلو، دولسم پاسان استادان ځینې، او بیا یعنی دا موږ دپاره هغه وخت کې هم غلیمت و چې موږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډیره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو، بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل و. ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډیر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول، په بهرنیو هیوادونو کې خپل ماسټریان یې اخیستي وي او پی ایچ ډی کړي، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو، نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه، دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا موږ ډیر زیات مسلکي شلو. بیا تر څنګ چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی، دا بیا زمونږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به هم زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې یو لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسټري وکوله. بالاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټیکنالوژیک شو، یعنی هلته موږ د ټیکنالوژۍ سره آشنا شلو. موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي، هغه د نسبت د آسیا شاید که ډیرو هیوادونو ته نه وي، نو منځنۍ آسیا د ډیرو هیوادونو څخه، البته د ټولو نه نه، د ډیرو هیوادونو څخه د هغوی زده کړو چې دی ډیر زیات هغه په دې ټیکنالوژي پر ګاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو، موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې، چې هغه بیا بیخي لا زموږ دپاره یو نوی زموږ په ژوند کې یو نوی تغییر و، یو نوی تبدیل و، چې بالاخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله، نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماستری په دې هله چې دی پی ایچ ډی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا موږ هندوستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په چای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده، خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې؟ که دري ژبې دي، که پښتو والا دي، که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي، دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي، استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلې وه چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی، ځکه چې زموږ څومره ژبې چې موږ زده کوو دا په دې معنی چې موږ د همغو نه هېوادونو همغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو، او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي، ځکه موږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، یا که هغه د کار په برخه کې، هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه، غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي، ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی، هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان ورونه دي، کاغذ مونږ ازبکان ورونه دي، کاغذ هره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50-50%، البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتماً په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائلو یا د اقل اگر نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهیږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، تاسو څه مو د پانتون دورینه په ذهن کې پاتې دي چې ډیر جالب وو، تاسو نه ریږي خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته احساس ذهن کې حک شوی وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون شو هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه وه، ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه، د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا روستاړ دی، دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کې چې ته ولې سوال نه لرې، نو دا به ټول صرف ما باندې خندل، ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو، مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او استادان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کې خاطره وه، کنه مونږ باید ډیر خز د کړې په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولې نه تر اخره پورې زل ځان قانې نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون. ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نشي چې زه پشهي ما، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پوه نشي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم. ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فورمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي، چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلي چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر
خپوي.
زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ بزده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو.
پشې سبوس په افغانستان کې خی ډیر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي، او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولای شي کامل تسلط پیدا کړي، ښې خبرې وکړي، لیکل ور باندې ښه وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه یې ترلاسه کولای شي. تاسې مشخص څه حل لري شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لري او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې ومه، لکه زه د انګلیسي ادبیات یو فارغ محصل یم، ولې چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نشوي کولی. د ادبیات لوستل په دې معنی نه دي چې ته به ډېر ښه انګلیسي خبرې وشي کولی. انګلیسي ژبه چې ده هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډیر ښه زده کیږي. اول خیر پر صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم، که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده کوم بلې پونتون او مکتب او دلته کورسونه شته، ولې که زه د ژبې یادونه وکم چې ژبه زده کوم هغه دا محیط ما ته په خپل د ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ که چې زم هلته زه پوښتنې په انګلیسي وکړم، هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبوره کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کوي. همدا علت ده ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاده، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې مغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خدای د محیط موضوع ده، بلکې په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي، انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي، د لیسننګ لپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي، یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سٹارک فلمونه ډیر لیدل، هغه مثلا دا د آیرون مین په نامه او دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله چې په دریم نړۍ کې څه روان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولې هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي، کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زمونږ اپډیټ وي، ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیریدو سره تغییر کوي، مثلا عربي، مثلا انګلیسي.
په بخښنه سره په شي سه خای زیاتره ځوانان هم دغه ستونزه ولري چې هغه په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي، ګرامر ورته خای ټو بی ورب ورته خای، یا ورته د ورب تعریف کې سبجیکټ ورته تعریفي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغه ته بندېږو یا دغه خبرې نه شو کولای. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کني ګرامر او کېدای شي رایټنګ ډیرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکي دغه کې زیاتره بندي. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګوري، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاري کی هغه صرف د غزینی زمانه موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاري کی، دا غیر پرته که تاسو که زمونږ ټول وادوال هغه څوک چې خاص تن انګلیسي ژبې سره علاقه مند لري کغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږی خودل دي کغه راډیو وي کغه تلویزیونی برنامې دا خاص تن انګلیسي مجلې لا غوي چې قدوی وکابلری کوي کی لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوې ورژن د انګلیسي زده کړي په ټوله غربي نړۍ کې نوې انګلیسي چې ده هغه پر رسنیو او په فلمونو کې دا کیږي چې دوی لکه ډیر شیان دلته حتی زه دلته ژوند کومه دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته ما هغه ورځ زه یو چیرته یو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول ور سره هغه ما ته چې هاف ا ګډ ون ما دا فکر وکړو چې دا ما ته دا وایي چې ته یو ډیر یو څوک خولري یو څوک خولري یا یو څوک ولري خولري یا یو شای خولري ما زما په فکر کې دغه و ولی په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني و چې خو وخت ولري دا د پوره دا نوی اصلاحات دي چې دلته اٹکیږي یا تخ ورته په اصلاح او نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي دا ځینی لکه مخکې ما یادونه وکړه ځینی ژبه هغه ډیر زیات پرمختګ کوي لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبه دي چې په دې ژبه کې په میاشتو کې تغیرات راځي اصطلاحات پکې ډیریږي نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي نو د دې لپاره د نوې او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه لرسنیو کیږي او لنوي فلمونو کیږي کچې او بیا خاصتا دې کې هم د دې لیسننګ قوي کیږي هم د دې سپیکینګ قوي کیږي دا دوه شیان د دغې او په کچېته بیا ور سره مجلې او اخبارونه ولوستل شي دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي ولی هغه څوک چې مثلا بيخي تعلیم مې نه دی نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې درسانه دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي موږ په زرګون انسانان په یا په لکونه انسانان په دنیا کې لرو چې هغه د سره مکتب ویل نه دي ولی د بلې دنیا ژبه زده کړي دي دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي یا یې مثلا درسانه نه زده کړي او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي لکه څنګه چې ډیره افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه دا په دې معنی نه دي په مکتبونو کې لوستي دا په دې معنی دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلې دي هغه زمانه نه دا فلمونه لیدلې دي نو دوی په هندي ژبه زده کړې ده که فکر وکوي ډېر هیوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي که خبرې ونه شي کولای د عقل پوهیږي نو دا دغه د فلم تاثیراتي یا دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیبوي دغه تاثیراتي چې دوی دا زده کوي نو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو چې زمونږ په نه مصرف وشي او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي او نو مثلا موږ په ډېر زیات وخت ځای کوو هغه دغه انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ پکې یو ژبه زده کو چې هغه لري چارې چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې
په شي سه تاسو مسافرین کړی دا د رینا لاوه چې اوس په کاناډا کې استه هینت هم تللی استه په دغه مسافرې مو ده کې مو څه داسې تجربې او لاسترولنې درلودلې چې کچرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي دغه لپاره مهم دي
ګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري مونږ ځینې انسانان چې هغه غواړي ډیر زیات متحرک وشي او ډیر زیات زحمت وباسي نو د شک پرته چې هغه ډیر زیات لاسته راوړنې ولري او سفرونه چې دي هغه ډیر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی مال ته د افغان ځوانانو په استاجټوب سپیچ درلود زه د نړۍ څو ډیر مهمې جایزې ما ګټلې لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلې ده مثلا ما نور د سولې ځینی جایزې ګټلې دي د مختلفو نړیوالو اورګنایزیشنونو نه مې ګټلې ما هدف دا ده کچیر ته مونږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو مونږ باید متحرک شو مونږ باید ډیر زیات فرصتونه چې لیپ نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تراغي پوری ورسیږي یعنی مالی منابع ته ضرورت نه لري مونږ ډیر زیات نړیوال چې هغه سکالرشپونه معرفي کوي په مونږ باید د دې خلکو اورګنایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو دا وی ویب سایټونه وګورو ډیر ټولنی دي په نړۍ کې اورګنایزیشنونه دي اسوسییشنونه دي یا د یو ان برخه ده یو ان وی برخه ده دا ټول هغه خلک دا اکبر هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري هم علمی برنامه لري هم رسنیزي برنامه لري هم تحصیلی برنامه لري هم چې دي کانفرنسونه او نور برخه لري مونږ کولی شو ډیر په اسانه دي دوی ویب سټ تلا شو دي برنامه چې کو راتلونکي پروګرامونه چې کوټ اپلیکیشن ورکو مونږ څومره وغواړم زما اولینه خبرې چې ما په هندستان کې په یو کانفرنس کې وکولې یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې. زه معیاري انګلیسي زما زده نه وه ولې دومره حده پورې تشویق شلم هماغه اولنی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساوت ایشین یوت سمیت ته مستقیما خپله ماته پروپوزل راغی نو زما هغه ماته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث شو چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم او نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیاتې بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. مونږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي. مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو. مونږ باید مختلفو دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو اورګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی لښته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسی وګرځي، چانس د دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاسو څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو، تر څو چې ستاسو وړتیا څوک نه ګوري، تر څو چې ستاسو هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک نه ګوري، ستاسو احساسات نه ګوري، هیڅوک هم تاسو دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړو. ځکه ستاسو ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تاسو یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو. یو چا ته خپل وړتیا ښیو هغه موږ ته دنده راکوي، یو چا ته موږ خپل وړتیا ښیو. په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافع ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تا څوک دعوت کوي هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه پوره کولی شي کومه کریټیریا سره تور ته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي هم هغه خپل تا ته پاره هم د هلته یو فرصت برابرېږي چې تا هلته ځو هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاسته راوړي. نو د دې دپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو. ډېر زیات باید د خپل وړتیا په ښودلو کې سپین سترګي اوسو، ډېر زیات سپین سترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نه کړو له دنیا څخه. خپل کوم هنر لرو، کوم مسلک چې لرو، کوم شي چې ډېر زیات پیږو باید تر نړۍ ورسوو. نه ګوري تر ټولو ښه پلیټ فارمونه چې دي په نړۍ کې د خپل هنرونو د رسولو هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناست په زرګونه ډالر ګټي همدې لپاره چې خپل وړتیا وښيي. ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي، خپل وړتیا کوي په زرګونو ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې. ما پرون یو رپورټ لیدو د پچین کې چې ده په زرګونو انسانان شپه ورځ په سرک باندې ناز دي د ټیک ټاک فعال کړی. دا غیر لخوانه مثلا بزنس کې دا غیر جنا خپل پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی. سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خره خپل لغه ورچا به خرچي په نړیوالو باندې. دا ګور ډیر هیڅ سم دی انویسټمنټ نه لري، دوی ډیر زیات پیسې نه خرچ نه مصرفوي. ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړې. دا ورتیا په خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅه هم بستا ایت کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پشي صاحب وخت نه دی او د دې نه چراغ لې خې خبرې دی وکړې. مننه
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوي د رشد لپاره دا غوي دی د ښه تعلیم یافته او تحصیل لپاره او د هغوی د ورځنۍ ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکې کوي او تر څو پورې هغوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، ستاسو له دې پلیټ فارم نه مننه. موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو. I'm gonna make you mine.